یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولري. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي البته د طالبانو حکومتي سرچینو په حواله چې د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول درې لوړپوړي طالب بندیان د کابل کې له زندان خوشي شوي او قطر ته استول شوي او تمه کیږي چې نن به دوه لویدیځ استادان چې طالبانو سره برمته دي هم له بند خوشي شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او دغلته د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزوي او د داعش د ډلې پر ضد د عملیاتو ارزونه کوي. دا مو د سر موضوعات دي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزه استریو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د قانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي سول او قطر ته رسیدلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي او د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پورا خبر نو اوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادله لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. په در پټونو پراساس انس حقانی، حاجی ملي خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبری آژانس د وسوالو طالبانو د دروي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموچی ویکس به هم نن د ورځې خوشي سي. هغوی په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تشتولی ول. دا نه د سرګند چې دغه دواړه استادان چیرته ساتل کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې خبر خبري نه دی کړې. ته قطر کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه لاڅن دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چار له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د حقانی د شبکې د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړي دي. جمهور رئیس تېره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو جګپړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې تېره اونۍ تر خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دغو کسانو د خوشي کولو پروسه یې ځنډولې ده. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر نن لیکلي چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغانستان د جمهور رئیس په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دی. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې سهشنبې په ورځ ویلي و چې دی هیله لري چې د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو تبادله به نه یوازې دا چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته افغانستان ته تللي وو خوشي کړي، بلکې د سولې په پروسه کې به هم همکاري وکړي او د بین الافغاني خبرو پیل ته به زمینه مساعده کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د کمیسون ویاندوی زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر به د رواني اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بله هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د رای د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سوی دی. ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هغه ولایت ته سفر کړی او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو هم درس قومي مشرانو سره به په جلا غونډو کې وګوري او خبرې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په قضیه کې له خپل واکه ناوړه استفاده کړي که یا په کانګرس کې د اظهاراتو د اروېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې ده. ښاغلی پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته چې په خپلو دوو ختیځو سیمو کې د روس پلوو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي، د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د بارک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخنیوی کړی دی. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون نه کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ له پالیسیو خبر دي په کانګرس کې خبري وکړي. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبري اژانس محرره مارګریتا اګناتووا پولیسو د بيدرک کسانو په ګڼه کې ثبت کړی ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبري اژانس ته ویلي چې مارګریتا اګناتووا 29 کلنه ده، درک یې نسته او پولیس یې د موندلو لپاره هڅې کوي. د هغې مور ویلي چې وروستی وار یې خپل لور د یکشنبه په ورځ لیدلې ده. هغې له ځان سره د هویت کارت، د بانک کارت، موبایل ټلیفون یا نور ضروري مواد هم نږدې وړي.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه د بیلابیلو طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د حقانی شبکې درې مهم زندانیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر محمد اشرف غنی په دوو جلا تلیفوني تماسونو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او همدارنګا د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره غږېدلی دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی. د ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر هلته د وضعیت د ارزونې او په داعش باندې د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاوو د ارزیابۍ په خاطر ورغلی دی. په دې موضوع به له ننګرهار نه ریپورټ ولرو. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رواني اونۍ تر پای به ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه او بل اونۍ کې به پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله د دغه هفته تر پای پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي.
که تر پای را سره وي نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم مه هېروئ. درنو دوستانو بیا درته هر کله ویو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه اعلان کړه. خو وروسته په دغه پریکړه کې ستونزې رامنځته شوې او څنګه چې ټاکل شوی وه دغه بندیان د دوو امریکایي برمتشو استادانو سره تبادله نه شول. خو اوس رپورټونه د طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې دغه درې بندیان په کابل کې لبن خوشی شوي او قطر ته استول شوي دي. دوی به د امریکایي پانتون د دوو برمتشو استادانو سره تبادله کیږي. د برمتشو لویدیځو استادانو چې یوې امریکایا کیو کینګ او بلې استرالیا تیموتی ویکس دی ځای ځایګی لا هم معلوم نه دی. خو ځینو طالب سرچینو ویلي دي چې دا دواړه به هم نن وروسته خوشی شي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
بله انسب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، طالبانو ته نږدې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی درې لوړ پوړي طالب بندیان چې د افغان حکومت په بند کې و تیره شپه قطر ته رسیدلي دي. که څه هم رویټرز د موضوع د اساسیت له کبله د سرچینو نوم نه دی افشا کړی، خو وایي چې دوی طالبانو ته نږدې له دریو سرچینو سره خبرې کړي چې یو یې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ده. دغه سرچینو رویټرز صدا هم ویلي چې افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان به نن ناوخته خوشی شي. خو افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه رویټرز ته څه نه دی ویلي. رویټرز دا راپور وروسته له هغې خپروي چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو بندیانو د تبادلوي په اړه د ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د غیواد د ملي امنیت د صلاحکار ترمن د بحث او خبرو پاړه ویل دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بیلابیلو ټلیفوني اړیکو په ترڅ کې د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پانتون د استادانو د تبادله پاړه د خاغلی غنی له پریکړې ملاتړ کړي او ژمنه یې کړې چې له افغان حکومت سره به یو ځای کار وکړي او که طالبان خپل ژمنې ماتې کړي هغوی ته به ځواب وایي. د خاغلی صدیقی په وینا دواړو لوریو پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړه وکړه. څو له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د لازم شرط په توګه وړاندې کړي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقنی په ګډون د قنی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. خو دغه تبادله بیا د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډیده. د تبادلې تر ځنډیدو وروسته یوې باخبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا تبادله تر اعلان وروسته په کابل او روګر کې د عملو له کبله ځنډیدلې ده، ځکه افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې په دې تبادلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. طالبانو د دغې یوې حملې مسؤلیت هم نه منلی او ویلي وو چې هر مهال د بندیانو د تبادلې لپاره چمتو دي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د رویټرز د دې راپور په اړه د افغان حکومت نظر واخلي، خو ولسمشر ماڼۍ زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې طالب بندیان او هم د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان قطر ته رسیدلي دي.
تیر ماښام انس حقانی سره د دوه ملګرو هغه قطر ته رسیدلی دي. البته هغه استادان چې د امریکا د پنتون استادان دي هغه هم قطر ته رسیدلی دي. نو موضوع زما فکر باندې تر دغه حاله پورې چې زه خبر یم د خلاصون په حالت کې و.
خو نو موړه واز قطر ته د دوی رسیدل تاییدوي نه تبادله. ان سیب کده سرچینو معلومات کروي نو خی چې نن د ورځې پترس کې په دې اړه تازه معلومات هم تر لاسه شي چې د ازادي رادیو په را روانو خبرونه کوي لا اوریدونکو سره شریک کړو. بله ان سیب
مننه کو اجمل تورمان لته سونه. دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار اجمل تورمان وو چې په کابل کې د باګرام زندان څخه د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړپوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو او قطر ته د رسیدو په اړه د بیلابیلو سرچینو په حواله معلومات را سره شریک کړل. د درې واړه طالب بندیان د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو برمته شو استادانو چې طالبانو برمته کړی د هغوی په بدل کې خوشی کیږي. داسې تمه کیږي چې د ورځې په جریان کې به د دوی د رسمي تبادلې البته په قطر کې د رسمي تبادلې ریپورټونه هم خبر شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې دا انس حقانی په شمول د دې درې لوړپوړو طالب بندیانو د تبادله پروسه زندولې ده، په دې بیا غور کوي او علت هم دا خودلیو چې طالبانو خپل شرایط نه دی پوره کړی. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوړي بل ریپورت دا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. دا ولسمشر ویان صدیقی وایي چې ولسمشر به دغلته د امنیتی وضعیت څېړنه وکړي او همدارنګه به په داعش وسلوالو په ننګرهار کې د امنیتی ځواکونو وروستۍ بریاوې په وستای د چې ننګرهار ته تللې تر اوسه پورې چا سره کتلې دي او څه معلومات شته همدا اوس را سره له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال رهولان وري په تماس کې دي. انوري صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟ ننګرهار ته رسیدلې دی هلته څه لید کاته تر سره شوي کنه؟
من ان چې تاسو ته هم درنو ریډینګ ته هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی سهار جلال آباد ته ورسید. دلته یې لومړی د ننګرهار والی امنیتی مسولین او نور چارواکو سره لیدل وکړل. د ننګرهار د امنیت د وضع ارزیابي وکړله. ورپسې د ننګرهار کې د پاسون کوونکو مشرانو سره وکتل. چې دا تر اوسه پورې کتنه جریان لري چې هغوی سره لیده کاته کوي او د هغوی څخه یې مننه وکړه د افغان ځواکونو نه دغې پاڅون کوونکو او قومي مشرانو نه مننه وکړه چې دوی د داعش په ماتولو کې حکومت سره ډېره همکاري کړې ده او داعش یې په ننګرهار کې مات کړی دی او دوی ژمنه دغو خلکو سره وکړه چې پاڅون کوونکي به لا تجهیز او اکمال کړي د خلکو غوښتنې هم تنه دادی چې باید په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته زیات پام وشي ځکه په جلال آباد ښار کې امنیتي وضعیت هغسې نه دی چې پخوا او د تیرو کلونو پرتله پکې هدفي وژنې او تختونې زیاتې شوې دي باید دوی ته پام وشي همدارنګه د ننګرهار برېښنا ته پام وشي چې دغه ستونزه غټه ستونزه ده اکثره وخت دلته د برېښنا پارچاوي وي او نورې ستونزې ورته یادې کړلې چې کومو کې پخوا ولسمشر ژمنې کړې وې چې دغه به پوره کېږي خو تر اوسه نه دي پوره شوي همدارنګه که څه هم چې ژورنالستان د ولسمشر لیدلو ته نه دي پریښودل شوي چې هلته په هغه غونډو کې برخه واخلي خو کوم معلومات چې د ننګرهار رسنیو دفتر ژورنالستان ته ورکوي تر اوسه همدغه معلومات یو بله دا ده چې دوی وایي چې داعش افغان ځواکونو مات کړی خو طالبانو په نوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې داعش د دوی ملګرو مات کړی دی او دې ته یې اړ کړي چې حکومت سره یو ځای شي چې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو په وینا د 600 څخه زیات داعشیان
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو روح الله انوري و چې له ننګرهار نه رپورټ راکو ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته تللی دی د دغلته امنیتي وضعیت ارزوي او پر داعش وسلوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاو د ستاینې په خاطر تللی دی که څه هم په وروستیو کې د داعش ګڼ وسلوال حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې د ننګرهار هر په هغه ولسوالیو کې چې د سپین غره په لمن کې پرتی دي د داعش وسلوال په بشپړه توګه لمن ځتللی دي او کلایم ځنې سیمې په واک کې دي بل لور ته په داسې حال کې چې افغان حکومت د داعش دی ورستۍ تسلیمي امتیاز اخلی وای چې د دوی عملیات د داعش دی وسلوالو د ځپلو سبب شوي وسلوال طالبان ادعا کوي چې په داعش باندې دوی بریدونه کړی دي او دوی اړ کړی چې حکومتي لوري ته تسلیم شي په نننۍ خبرونه کې به په دې اړه وروسته نور ریپورټونه ولرو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه دروري
د افغانستان د راځي خپلواک اداره په دې هیواد کې د جایدادونو د بای د ټاکلو د برنامه د جوړولو خبر ورکوي د دې ادارې ویان حشمت الله ناصری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کار هدف د زمکو او جایدادونو د پلور معیاري قیمتونه دي
پارازیه پوینټر
از قیمت کتنا ته وایي چې نشي کولای لټاکلو قیمتونو خپل جایدادونه په کمو بایو وپلوري خو خپل لوړ قیمتې پلوري ستونزه ځکه نشته چې د حکومت د وایدو لپاره مهمه ده او د غشان د جایداد د سختن لپاره هم ځکه چې ډیره مالی ضربه به ونويني دا په داسې حال کې چې په کابل کې د جایدادونو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو یو شمېر مسولین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل د کورونو د خرڅولو په بایو کې ټټواله راغله په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول سید قدیر هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملکیتونو خرڅونکو زیات خو اخیستونکو کم شوي دي
نسبت
به سابق خرید و فروش د تیرو کلونو په پرتله اخیستو او خرڅولو کې ډیر توپیر رامنځته شوی نرخونه ډیر ټیټ شوی مخکې کې یو بیس وزمکه په خمو کېد کې په 1.5 یا 1.5 زره وو سې قیمت انتر هاتیا یا 9000 تر ټیټ شوی ده خغلی هاشمی ویل د کورونو ډیر ریپ لورون کې د دې لپاره چې بهر ته ځین خپل کورونه په بیړه او ناچیز قیمت خرڅوي او د کورونو په بایو اخیست لري په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو وکیل احمد سرحدی د کورونو د بایو درټټېدو لامل نامنی او سیاسي بي ثباتي غني نو موري ویل چې د جایدادونو په بایو کې ډیر کوچنی بدلون هم د خلکو په اقتصادي ژوند ناوړه او نه جبرانیدونکو اغیز درلودل شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د جګدلک د یاقوتو کانی سیمه داوطلبۍ ته سپاري. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې سروې بشپړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې پانګونه به د سیمې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. د جګدلک کانی سیمه د سروبي ولسوالۍ جنوب ته د 2.5 کیلومتر په واټن او د ختیځ لخوا د جګدلک کلی سره د 4 کیلومتر په واټن پرته ده چې د سمندر له سطحې 1.8 متره لوړوالی لري او د هیواد یاقوتو له پیژندل شویو سیمو شمیرل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو وسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلويخ پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 80 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني روپی 290 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې ریپورت لرو. د کابل چاپ رسپانو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګا ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی هم اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میرزایونه نور غیر قانوني نه بولي. اسرائیل صدر اعظم د مایک پامپیو د دې سرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسرا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو په اړه دغه سرګندونې کله کړي او په مشخصه توګه څه ویلي؟
بله انسب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې دا اعلان وکړ او ویل چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطینی سیمو کې یهودی میرزایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. البته د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په تقابل کې، یعنی په ټکر کې اچوي. او هغه هم په داسې وخت کې دغه څرګندونې خبرېږي چې په اسرائیل کې کین اړخ احساساتوال بینی گنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو هم لکه څنګه چې موږ پیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرانس کې وویل، وروسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل، متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دی. البته پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پرمخ وړلو په وړاندې خند هم نشي انګیرل کېدلی. البته له دې مخکې ډیرو نړیوالو او فلسطینیانو، فلسطیني چارواکو، د فلسطیني ادارې چارواکو ویلو هر هغه اقدام چې اسرائیل په د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې کوي هغه د سولې د
بهرند
یو خند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړو د خبرو له لارې حل کړي. البته د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې څرخېده او ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یې په فلسطیني سیمو کې چې یوه لسیزه مخکې اسرائیلي هغه لاندې کړي دي د اسرائیل میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بولي.
اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په دې اړه څه غبرګونونه ښکاره کړي؟
د اسرائیل صدر اعظم لکه د تیر په څیر د هر هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ که د ختیځ بیت المقدس په اړه کړی یا د سفارت د لیږدولو په اړه کړی یا کوم بل هر اقدام تل هرکلی کړی، دا ځل هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو تود هرکلی کړی او ویلی دی چې دغه څرګندونې یا د پومپیو څرګندونې په تاریخي یو اشتباه بیرته اصلاح کوي. خو په عین زمان کې فلسطینی ادارې بیا ویلي دي چې دا د امریکا په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او هغه په دې معنی چې هغه دغه پالیسي کاملا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشزایونو جوړول د په وینا نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو څرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی اداره یې غوسه کړې ده. فلسطینی اداره چې لویدیځه غاړه اشغال شوې بولي په دې سیمه کې د یهودی میرزایونو د جوړولو شدید مخالفت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانې اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او بل اونۍ به پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دیارلس ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی ده. د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی د حق ژمنه د چيله دی وړاندې دوه ځله د کمیسیون لوري تر پښو لاندې سويده. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې دراتلونکو اونۍ په لومړۍ پایله کې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله د هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به کډر برزاوا
خغلی سادات زیاتوی چې په دیارلس ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ سوی په نورو ولایتونو کې روان دی خو په پنجشیر، افتخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه پروسې مخه ډپ کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ځینو بندي انتخاباتي دفترونو د دروازو د بیا پرانستلو په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پڅلور در سہولتونو کې د 2255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش پروسه دوونه وړاندې پیل کړه خو د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره دغه پروسه وځنډول شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانونه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې دغه پروسه به بشپړوي خو د محلي کارونه ځندني روان دي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ځانګړی وخت وټاکي او عمل د پرې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل غوایی د انتخابات خپلواک کمیسیون کچری داسې تصمیم لري او پریکړې د قوانینو لوایح او طرز العملونو مطابق یو مثبت ګام دی خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه کړي څو د پروسې مخه ډب نه کړي. د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان پښپګم اوسول کڅ هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان دوه نیټې نقص کړي خو دا ځل به معلومه سي چې دا ځل په پکړی ژمن عمل کوي او کنه. بلې انسب
ډیر زیات مننه رحمت الله افغان. اوس هم راځي چې د اوریدونکو څو پیغامونه واورو.
ستاسو ل پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وازه غونه روزان زړه چې کم دی دا غون دي سیم شبکه چې کم دی دی هی مشکل لرو او چې کم دی څلور بجې سار کې راځي دا غلا غرمه نه مخ کې لس بجې ته تکیږي او موږ دی ځا غف کوم سره مخ یو او علي ته محترم ته زمونږ د افاس چې زل تر زره زمونږ د غم دی خپل شي او دا غون دي سیم دي تدې ساته پال شي. والسلام علیکم.
زما خبرې شکرې د هلمند ولایت او شیر دولو سالیت خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي ګر سره کار نه کوي. د دولت څخه هله دار چې د سنگلان خدو ته پاملرنه وکړي. زما خبرې کوم
زابل پولیس سړیا کو تطلیقی تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د انشار کې تر ازه جوړ شوی دی مو د ژوند په آزاد مې مشتم دی د قانون فیصله دا غواړي او درانه مشران یې لکه یې او دې کې شي نه چې تاسو زرا ونی مې نه شته ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي نو د نور په چارواکو دا یې دا چې دا بیا غیر قانوني فیصله بنږي او دا تر ازګان بنږي فیصله ګره
قبضه جبهه ته ویږي او یوازې حکومت نه رسیږي. والسلام.
د هلمند ولایت همي زنګولې دي بلڅ صدا شکایت لرو چې نه پر وخت کوټ را رسیدي، نه پر وخت ډوډۍ، نه پر وخت مېمات. نو دا موږ د دولت څخه خوښتي چې مستې یو کوټ یو مېمات دا مست پر وخت او زمان را ته ورسي، نو بیا دولت هم شاید پر مخ ورسیږي. وصلات سلام، خدای پامه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، ستاسو څو پیغامونه و. دولسمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فرشتي جلال زیاورو.